سهار 8 بجې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې لنډ خبری برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د کاپیسا او پروان ولایتونو ترمنځ په ګلبهار سیمه کې د طالبانو درې وسلوال وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د ګلغونډۍ پله په سیمه کې دا برید پرون د دوی وسلوالو وکړ. د ازادۍ جبهې په یو جلا بیان کې د کابل د اتمې حوزې په قلچي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو پر موټر د برید پر مهال د دوو طالب سرتیرو د وژلو او د دوو نورو ټپی کېدو ادعا هم کړې ده. د طالبانو رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه دا ډول خبرونه نشي تاییدولی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر ارزښت ټینګار کړی. ښاغلي کرزي پرون له یوې ډلې ځوانانو سره د لیدنې پر مهال د پوهې په ګاڼه سنبال ځوانان د هیواد د پرمختګ لپاره مهم وبلل او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو پر اهمیت یې ټینګار وکړ. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بند کړي او د 2022 کال په ډسمبر میاشت کې د هغو پوهنتونونه هم وتړل. د ښځو او نجونو حقونه که څه هم طالبان د افغانستان کورنۍ او دودیزه مسله بولي، خو نړیوالو ته بیا دا مسله ډیره مهمه ده او ظاهرا له همدې کبله نړیوال د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته هم زړه نه ښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون تل ابیب او بیت المقدس ته د سفر پر مهال پر اسرائیل غږ وکړ چې په غزه کې د اوربند لپاره کار وکړي. بلینکن له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د اسرائیلي پوځ لخوا د حماس ډلې د مشر یحیی سنوار وژنې په غزه کې اوربند او د هغو برمتو د خوشي کېدو لپاره یو نوی فرصت رامنځته کړی چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د برید پر مهال نیولی و. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې بلینکن ټینګار وکړ چې د غزې تړانګې ته باید نورې بشري مرستې پرېښودل شي. واشنگټن تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې که غزې ته سمدستي د نورو بشري مرستو اجازه ورنه کړل شي، نو اسرائیلو ته به ځینې پوځي مرستې وځنډوي. د امریکا د خزانه وزیر جنټ یلن وایي ټاکل شوی متحد ایالاتونه راتلونکې اونۍ په اوکراین کې د روسیې د جنگي هڅو د مهارولو په هدف پر روسانو یو لړ نوي بندیزونه اعلان کړي. میرمن یلن په واشنگټن کې د پیسو د نړیوال صندوق IMF او نړیوال بانک د کلنیو غونډو ګډونوالو د نړۍ د مالی برخې چارواکو ته وویل د بندیزونه به پر هغو شرکتونو ولګول شي چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پوځي ملاتړ کوي. نوموړی زیاته کړه چې واشنگټن به په دریمو هیوادونو کې هم پر هغو کسانو او بنسټونو بندیزونه ولګوي چې د کرملین له جګړه ییزو فعالیتونو سره مرسته کوي. روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل وکړ چې له کبله یې دا هیواد د لویدیځ له پراخې بندیزونو سره مخامخ شوی دی. او د افغانستان تر 18 کلنو کشره فوټبال لوبډله نن له ماکاو سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د آسیا د 2025 کال د 18 کلنو جام ته د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه پیلیږي. افغانستان د دې سیالیو چې د کمبودیا په کوربتو پیل شوی په لومړۍ لوبه کې فلیپین ته 8-0 ماته ورکړه. د یو بل خبر له مخې افغان کرکټ بورډ د بنگلادش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره لوبډله اعلان کړي. کرکټ بورډ پرون وویل چې دا سیالۍ به د روانې نومبر میاشتې په 6 د شارجې په لوبغالي کې پیل شي او تر 18 پورې به دوام وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د خبرونو او راپورونو لنډه برخه لرو.
تر دې شیبې د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای ووای د راتلونکو ژمي لپاره د افغانانو د وړتیا وړ یو اندازه مرستې ترلاسه کړي دي. د ارګ د یو بیان لمخې میرمن اتونبایوا د سرګندونې پرون د طالبانو د رئیس الوزرا لسیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړی دی. ملګرو ملتونو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د ژمې لپاره څه اړتیاوې ترلاسه وبخیت کومې مرستې ترلاسه کړې دي، خو د خوړو نړیوال پروګرام له دې مخکې ویلي وو چې د ژمنیو مرستو لپاره نږدې 800 میلیونه ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
زموږ په ناوه کې زموږ کشران ګرده بې روزګاره دي، کار نشته او زیات خلکو نشو ته مخه کوي، دا ګرده په نشو وخت سوي دي.
بې وزلي او بیکاري د مهال د ډیرو افغانانو د ژوند له مهمو ستونزو یادېږي. نړیوالو هم د همدې اړتیاو په درکولو سره هڅې پیل کړې چې د راتلونکي ژمي پر مهال چې یو نیمه میاشت لا ورته پاتې ده د بیوزله افغانانو لاسنیوي وکړي. په دې ترڅ کې ملګرو ملتونو ویلي د ژمي پر مهال د افغانانو د اړتیاو یو اندازه مرسته ترلاسه کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتمبایو دغه خبرې پرون سه شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې، خود تر لاسه کړیو مرستو اندازه نه ده خودله. د ارګ د خبرپانی لمخې میرمن اوتمبایو ویلي چې افغانستان ته د مرستو د جذب په هدف تازه له یو شمېر هیوادونو او بنسټونو سره کتلی او د یوې اندازې ژمنه یو مرستو ډاډ تر لاسه کړی دی. راتلونکي ژمي ته د چمتووالي هڅې داسې مهال کیږي چې مخکې له مخکې د افغانستان بشري وضعیت نازک بلل شوی او خلک د لاسنیوي او مرستو غوښتنې لري. د ننګرهار، پکتیکا او نورستان ولایتونو دغه اوسیدونکو آزادی رادیو ته د مرستو د اړتیاو یادونه کړي.
حکومت او د موسساتو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ننګرهار په ولسوالیو کې چې سیلابونه راوتي وو خلکو ته قسمه قسم زیانونه اړولي دي، کورونه ویجاړ کړي دي، د هغې مالونه تلف کړي دي، د هغې ځمکې ویجاړې کړي دي. زه غواړم د حکومت او د موسساتو څخه چې دوی سره دي هر ډول همکاري او مرستې وکاني.
تر وو لسوالی وازه خاو لسوالی ورنمې مو مرستو ته اړتیا لرو، مو کندې لرو، اعتماد لرو، ته غو دور څوک نه وي، د خاري سړی نه وي.
خلکو اقتصادي حالات ډیر زیات خراب دي، نه تنها په زمون پسمه کې بلکې په ټول افغانستان کې د طالبانو حاکمیت نه رسته ولس ډیر اقتصادي ناورین سره مخ دي. دلته کاروبار نشته دي، هغه کوم مرسته چې د تیر نظام په وخت کې د یو مشروع حکومت سره هغه سي مرستې اوس نه کیږي، ځکه خلکو کاروبار پټپ ولاړ دی او انکشافي پروژې پټپ ولاړ دی.
یونما پر خپلو خبري چینلونو د دغه راپور تر چمتو کولو پورې له مولوی عبدالکبیر سره د میرمن اوتمبایوا د لیدو کتو خبر نه وو ورکړی، او دا هم جوته نه ده چې یونما د ژمي لپاره څه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده. تر دې وړاندې بیا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې د راتلونکي ژمي تر پایه یعنی د 2015 کال د اپریل تر وروستیو پورې په افغانستان کې 280 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي نږدې 12.5 میلیونه افغانان په شدید توګه د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي، او په هرو څلورو افغانانو کې یو نه پوهیږي چې د راتلونکي سخت خواړه له کومه کیږي. د افغانانو د همدې اړتیا له زیاتوالي سره سره بیا د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو ویلي چې د اړتیا وړ بودیجې د نشټوالي له کبله نشي کولای چې د ټولو اړمنو افغانانو لاسنیوي وکړي. بیکاري، د نړیوالو د مرستو کمیدل او د وچکالۍ په ګډون بیلابیل طبي آفتونه د افغانانو د بشري اړتیاو د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کیږي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 8 لک افغانان ل خپل هیواد وتلې دي، خو په همدې موده کې تر 9 لک او 10 ډیر کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یو شمیر افغان کډوالو چې خپل هیواد د ایران او پاکستان په نیت پریښی ویلي دي چې دوی افغانستان د بیکاری، ناامنۍ او ناڅرګند برخلیک له کبله پریښی. په دې اړه جزئیات عابده سپوږمۍ وړاندې کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې نږدې ولکو شپږتیا زره وسو او نه شپېته کسه افغانان له خپل هیواده وتلی دي. آی او ایم په خپل دغه درې میاشتنی راپور کې چې د دوشنبه په ورځ د میزان یا تلې په دیرشمه یې خپور کړی او د روان زیږدیز کال له جولای تر سپتمبر میاشتې پورې موده تر پوښښ لاندې راوستې زیاته کړې چې په دغه موده کې نږدې نه لکو دریا بیا زره او نه سوا او شپږ نوي تنه نور افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان دا هم ویلي چې دا شمېرې له ایران او پاکستان سره د افغانستان له یولسو هم پولو سیمو راټولې شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په دې راپور کې چې د نږدې یو نوي زره کسانو سره یې د مرکو پر بنسټ چمتو کړی دی ویلي چې دغه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله لکه د اقتصادي فرصتونو لټه، امنیت، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ له غړو سره د لیدنې او لنډمهاله سفرونو لپاره په دغو پولو تګ راتګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان کډوال په پاکستان کې وایي چې دوی د نامنیو او بیکارۍ له امله افغانستان پریښی دی. رفیع الله رفعت چې یو له دې افغان کډوالو څخه دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د کابل تر سقوط وروسته ډیرو کسانو کډوالۍ ته مخه کړه. ما هم د امنیتي مسایلو او د ښه ژوند لپاره کډوالۍ غوره کړه چې د افغانستان په شرایطو کې ناممکن وو. که څه هم په پاکستان کې هر ورځ په تشویش کې تیریږي، خو بیا هم د افغانستان پرتله دې ځای ته ترجیح ورکوم.
د افغانستان په بل ګاونډي هیواد ایران کې ځینې نور افغان کډوال وایي چې ایران ان هغه کډوال هم باسي چې قانوني اسناد لري. محمد عیسی چې په دې وروستیو کې ایران ایستل شوی ازادي رادیو ته وویل:
"تام متولدم تهران بودم.
زه په تهران کې زیږیدلم. اسناد می هم درلودل. څلور ځلې خوش کړم، خو په وروستي ځلې زما اسناد ونه منل او په زور یې لپولی واړه ولم. ما په ایران کې مزدوري کوله."
د کډوالو نړیوال سازمان پر راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال نږدې شپږ میلیونه افغان کډوال په ایران او پاکستان کې میشت دي، چې د 2024 کال تر سپتمبر پورې نږدې 4 میلیونه په ایران او تر 2 میلیونه ډیر هم په پاکستان کې اټکل شوی دی. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر راپور ورکړی و چې افغانان په نړۍ کې د کډوالۍ تر ټولو لویه برخه جوړوي او له دې پلوه یې سوریایي وګړي شاته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت تر دې وړاندې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې شپږ لکه او څلوېښت زره افغان کډوال ډیری له ایران، پاکستان او ترکیه څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د هند صدر اعظم وایي د اوکراین جګړه باید په سوله ییز ډول پای ته ورسیږي. نارندرا مودی دا څرګندونې د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې د سرمشریزې په درشل کې کړې دي. د بریکس سرمشریزه پرون د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب پیل شوه. دا سرمشریزه به د اکتوبر تر 23 پورې دوام وکړي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بریکس له سرمشریز سره هممهاله د هند صدر اعظم نریندرا مودی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې هند په اوکراین کې سوله غواړي او نوې ډیلای چمتو دی چې له دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو خونړۍ جګړې په پای ته رسېدو کې مرسته وکړي. ښاغلي مودی دا هم ویل چې هند احساس کوي چې په اوکراین کې روانه جګړه باید په سوله ییزه توګه پای ته ورسیږي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې په کازان کې د بریکس سازمان سرمشریزه پیل شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بعد دغه غونډې په څنډه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونی ګوتریش سره هم وګوري. ګوتریش بیا په دوامداره توګه د روسیې پر کړنو نیوکه کړې او په مقرر ډول د عادلانه سولې غوښتنه کړې او له روسیې غوښتي چې نړیوالو قوانینو او د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې د راپور لمخه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د بریکس هیوادونو د مشرانو د 14 کلنې غونډې کوربه دی، غواړي لویدیز ته وخی چې مسکو په نړیوال ډګر کې منځوي نه دی، ځکه پوتین غواړي د بریکس هیوادونو په منځ کې وي. د بریکس سګنې سرمشریزه کې روسیه هڅه کوي چې دغه سازمان اډانه پراخ کړي او د روسیې مشرتابه د ترکیه، منګولیا، بلاروس او آذربایجان په ګډون له شلو هیوادونو غوښتي چې د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي. روسیا هڅه کوي چې د بریکس هیوادونه قانع کړي چې د نړیوالو تعهداتو لپاره یو بدیل چوکاټ رامنځته کړي چې د لویدیځ له بندیزونو ځان خوندي کړي. بریکس سازمان په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. دغه سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو. ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا یې تازه غړي دي. د پیسو نړیوال صندوق د وړاندوینې له مخې تمه ده چې د دې لسیزې تر پایه به د بریکس سازمان ونډه چې د نړۍ 45% وګړي جوړوي د نړۍ په ناخالصو تولیداتو کې له 15% څخه 8% ته لوړ شي. په داسې حال کې چې د لویدیځ دوو لویو اقتصادونو یعنی جی وو ونډه به سږ کال د 10% څخه شاوخوا 28% ته راټیټه شي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې واوري چې افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش پر وړاندې د دریو یو ورځنیو لوبو لپاره څه ډول لوبډله اعلان کړي، بختیار ساحل درته وایي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن په خبر کې د بنگلاديش پر وړاندې درې ورځنۍ سیالیو ته افغان لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ ویلي دی چې دغه درې ورځنۍ سیالۍ به د راتلونکي نومبر میاشتې په 16 پیل او تر 19 به دوام وکړي. یادې ادارې دا هم ویلي دی چې ابراهیم زدران او مجیب رحمان د خپلو ټپونو له امله لا هم د لوبې جوګه نه دي، نو ځکه نه دي غوره شوي. دوه نور افغان لوبغاړي صدیق الله اتل او نور احمد چې د سویلي افریقا پر وړاندې لوبلړۍ کې نه وو، دې سیالیو ته رابلل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمت شاه زرمته مرستیال لوبډل مشر، رحمان الله ګربز او وکرام علي خیل وکټ ساتونکي، عبدالمالک ریاض حسن، صدیق الله تل، درویش رسولی، عظمت الله عمرزه، محمد نبی، ګلبدین نائب، راشد خان، ننګیالی خروټه، علامه احمد غزنفر، نور احمد، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نوی زدران او فرید احمد شامل شوي دي. دا ورید چې د بنگلاديش پر وړاندې لومړی لوبه به د نومبر په 16، دویمه د نومبر په 9 او وروستۍ د همدې میاشتې په 18 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کونړ کلنې مشاعره وشوه خو په خپل وخت ونه شوه.
زبه د کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکه سین حسې صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې به ډیر کم شوی دی.
په ننګرهار کې هم ورته حال دی.
کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون ته نه پریښودل کیږي، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
لېونه به مهم تاریخي کتابو مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غیر غذایی سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کې زنه باندې به بیا زنه نه ووالو له خیال چخه.
د کونړ سیم کلنۍ ټوریزم مشاعره تر سره شوه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کېده چې کله به د سین اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کله وی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپل شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو ستایلي، نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا غلي کولې. دوی وای پښته وبو کې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بې روزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي.
دے پسندو کے لتن دے مرم ترانا تیرے گا لکسین حس سفاندہ.
اشراق شگلے لچارواکو غاڑی چی پیاد سین دی دو بو بریخنا بندو نجول کری، للم ازمکی دی ورت خوروب او تورتم کورونا دی روخان کری.
پدی سندونو بیا بندونا دا بریخنا اتڑی، بیا پدی طول وطن برپونا درنا اتڑی.
لکابل راغل شاعر جواز سودی بیا پدی هیل دی چی دا کنر زرغونی دری وگوری او لدغو طبیخ کلاگانو خوند واخلی. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رنډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
مو د کلنې مشاعره راپور واوریده. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان د ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنیو مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب لرونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوې دي. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب لرونځي سته، خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکو ډیر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې بخیر ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوی دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داس روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځنی ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنی لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنی فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو لچ دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیر پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب تورونکو وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب لرونکی وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی دی. د بخښه پر طلبه ډېر کم شوی دی او دا سپیڅلی دی ډیر سپیڅلی چې دین ځوانان راغلي کتابونه راتراوړي دي چې درس خرانې سپداس حال کې موږ ورته وای چې موږ استعمال سوي کتابونه رانیسو نو سره خپل نیو زیات پراتې دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ زنده د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دي. اوس په درسي کې کم سوي د کاروبار نشټون دي ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم کار مې سم نه زه کتاب چی شو اخلم نو دا غژمن د غزمر سره کل ټول یو د بل سره تړل دي.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي وايي کده حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او زهنی پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورونی لخپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغه یې ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورونی او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې د دې مطالعه د ترویج او د مطالعه د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرح کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سورسوي دی چې لامل یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیځ کې په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د شونځیو زده کوونکو هم وای اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې ان ځانونو ته مرستندوی درسي کتابونه وپیری. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې یو شمیر خبرندوی ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو لوري د کتابونو پر چاپ کلک اتصار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزي لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومي پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د انجنونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یل هوا څخه وتی بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتنی ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوې کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنګ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران وي نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی، کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کیږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظه بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. د دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 تر 300 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ، یعنی د احمد شاه بابا دورې نه له 1940 کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې، په دې کتاب کې نه یوازې داسې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده، بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده. په دغه موارد کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد را اخیستي، مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تیروي، هلته تالیفات کوي، د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي. دا مو را اخیستی دي. یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغونې په تیر فارس کې اوسني ایران کې، د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري، په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهیږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې، چې په نوم د پینالوژي یا جزا پیژندنې په نامه پیژندل کېږي، چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسائل، یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په هغه حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګزی، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمدشاه بابا له وخته را پدې خو، خو بیا بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته هم اشاره کړې دي. په دقیق ډول یعنی له څومره وخته را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمدشاه بابا له دورې نه، اما په سرویس کې د غنوران د حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي، چې ترغو په اصطلاح مدخل، چې ترغو اصل مسئلې ته داخلي کړو. نو هغه مخکې د مسئلې ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اعتکا کړی ده؟ د احمدشاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت، یا د خوشحال خان خټک د وخت، لا خو د ده په دیوان کې هم ډېرې اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمدشاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه، ما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه. یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي، متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې، په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونې په بالای سر کې موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې، نو بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادرشاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د هغه د نادرخان په زمانه کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کېږي، اما بیا د الاشرای شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کېږي. اما په څنګ کې بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاده کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت یې لري، یا کله کله دولت له نامه نه په استفادې سره یو څوک کاروي. مثلا اوږ حتی د تېر جمهوریت په دوران کې یا د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک توایفي حالت ځان تغوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلود، دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم سالونه یې د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت پرې خبر نه و، او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. دې مسایلو ته د حقوقي نظر لیدل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلوده، او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د لاسرسی نه و یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده. اما په هر صورت په دغه شکل باندې تازه خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، د همدې حقوقي نظر لیدل دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه څه ښکاری، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسئلې ته راشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې راوروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره هم ارتباط ولري، او له هغوی هم له هغوی سره هم لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر حبیب الله خان پادشاهي کې را مطرح کېږي، ولی امیر حبیب الله خان د خپل پلار د زندانونو دروازې تړي، او کله چې قدرت ته رسېږي هغه ارقام چې ښیي 12,000 کسان نارینه دي د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان، او 8,000 خزی بندیان وین چې د زنانه بندی خانه د اوسنی مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پری خانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي، دا زندانیان ټول تقریبا خوشی کوي، او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد افاقیي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشی کوي یا حتی لیونی سوي دي خوشی کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده، موظفهیي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې، چې متاسفانه دې لایحې ته ما لا تر اوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسېږي په 1306 کال کې، د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظامنامه حبسخانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو، د زندان بانانو یا د زندان ساتونکو، د زندانونو تشکیلات، د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدرو مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدرو مواد او په حبسخونو کې شته، هغوی ته باید د ډاکتر، د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي. یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې، یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی، دا بیل بحث ده. اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو، سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته، چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرار داد د امریکایانو سره میلرو، ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په دغه بګرام زندان څخه کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي، او بیا له 2014 نه وروسته دا قرار قرار افغانان تور تسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشاره درلودلې.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوی؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې عمل منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانیستل کېږي. بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېر ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانه لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې د پاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه خو زحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زندانی ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي؟
بله دقیقا. مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصر الله خان د ده د تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده. یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان، مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه او الحضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته د هغه د داود خان په دوره کې، او روسه دیگه نه خود داشمیر په نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله،
ده داوتخان پا وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسی شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، خانم محمد خانم رستیال، دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زین چې ډېر اوږده دوره په همد ظاهر خان په دوره کې، همد داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړي دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه ځایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړي وو پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري. مثلا د شیان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادانو لیستونه راوتلی دي چې په هغه دوره کې لادرکه سوي دي یا زندان ته تللي دي. اما چون شمېر زیاد ده، متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزه وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهاند ستانکسي څخه مننه. دوی د مرکې په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیې ته اشاره درلودې. خوشحال خټک په 1040 هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وایي، له بګرام پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې 3-4 کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شعرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وایي، جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دي. پس لبنده دی دا عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی ته یا مغولو سره رزم. د زندان پیښې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یادې شوې دي چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وي شوې. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېره به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یوه مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان و چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی و. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او به هلته تیریدي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وسلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د چړونو لمخي څرګند شوې ده چې خالونه له زرګونو کالونو راهيسي په نړۍ کې دود دي. تروسه د نړۍ په جنو مومیایي تر لاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوی دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو تر لاسه کړی دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3350 کالونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې، د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد چې شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې هم په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وایي چې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسو مې مواله دي، او په دې تندي کې مې مواله دا تندي کې خو نه کوچنی نه، او دغه لاسو مې په خپله والي دي. هلته چې به میلې وي هلته به بیا خلک ورتلو چا به غېږې ایستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو.
د غزنی د اندړ ولسوالی ابیا کلن حاجی محمد قاسم چې په لاسونو او تندي خالونه لري، بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال تر څنګ د ځینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز د پاره ولاکه وایي د کوبي د مرض په خاطر باندې وایي دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای او دغه تداوی تدبابت نه ولکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک دی خدای پالي دا خالم پټاول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره ود غستنی سی والی کېدی دام دی ساتي پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندي له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وهلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. پنځوشت کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وای چې دا یې شوق کړی.
نه زه نه بلکې شوق د ځواني و چې مجرتوب یو وخت ول نه دا ډېر رشکي و خو ځکه دا خال وه او دا خو یو سابقه رسم رواج ده نه په دې خاطر مې وویل. خو ډېر خلک په بازار کې اخر کې وي نه لکه زموږ غرونه تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وږي پښتانه وږي بعضې وخت په بندو باندې وږي نه لپاره د دردو او داسې ځوانان یې وږي بیا لپاره د شوق.
دغه خالونه په ستنو رنګ نیل او ځینو نورو موادو وهل کېږي چې بیا د پاکېټو نه وي. حاجي محمد قاسم وایي چې د نجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نه وال کېږي په تندي باندې بیا والو یو رواج و ښه ورته ښکارېده او په ځنې باندې به بیا زنانه ووالو له خیاله چې ښه
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان دننه له ښارونو ورک شوی په کلیو کې کمرنګه شوی او کوچیانو ساتلی.
Oh, 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 oh شین خاله در روانا مزدگر دا گدر غاڑ شین خاله در روانا شین خاله در روانا